द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان ستر محکمې یو ځل بیا د قومي احتساب بیرو یا ناب د چارواکو پر کړنو پختنې راپورته کړي په خبر پختونخوا کې د شخصي خوانځیو ټولنې د اگست ل 15 څخه د خوانځیو د پرانستلو اعلان کړي او د لبنان کابینې د شورو یک شنبه پورس په پلازمین بیروت کې د دوه ونیو بډنې حالت اعلان کړي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان ستر محکمې یو ځل بیا د قومي احتساب بیرو یا ناب د چارواکو پر کړنو پختنې راپورته کړي ستر محکمې په ټول هیواد کې تعینات د ناب ډایرکټر جنرال د کچې د چارواکو د ټاکنو په اړه تفصيلات غوښته دي بل پلو د مخالفو غوندونو دریز دادې چې د حکومت له اړخه ناب د الی پټوګه کارول کیږي او کچيري حکومت خپل رویه بدل نه کړي نو د غیدار نور هم خرابېدل شي په خیبر پختونخوا کې د شخصي خوانځي او ټولنې د اگست ل 15 څخه د سکولونو پرانستلو اعلان کړي دا په داسې حال کې چې حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ل مارچ رئیس ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي د اگست پر 15 د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود په اسلام آباد کې په غونډه کې پریکړه کړې چې ټولې تعلیمي ادارې د سپتمبر ل 15 څخه بیا پرانستل کیږي د لویز واک په چاغي ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته چیرمه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ عملیاتو کې څلور برمته شوي ایراني اتباع ترلاسه کړي دي په خپل دفتر کې یو خبري غونډه ته د وینا پر وخت د لویس پولیسو یو مشر محمد جاوید ډومکی وویل چې ایرانی اتباع دولس ورځې وړاندې د سوداګرۍ د شخړې له امله د پاک ایران سرحدي سیمه کې تختول شوی و د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې د جماعت اسلامي ګوند په هغه مظاهره کې بمی چودنه شوی چې د کشمیر په ملاتړ یې کړی و او د پولیسو په وینا په دې چودنه کې 9 تنه ټپیان شوي دي د سین حکومت ویان مرتضی وهاب دغه چودنه غندلې او دای د کراچۍ د امنیت خرابولو یو هڅه بللې د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق هم د دې چودنې غندنه کړې او هین یې په دې برید کې تورن کړی دی د بریټ پړه د سندو دیش انقلابی آرمی په نامه یو وسلوال تنظیم د ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا لارې په غاړه اخیسته دغه تنظیم پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلی چې د سند د خپل واقع لپاره مبارزه کوي او په سند کې به د پاکستان قبضه او مذهبي تندروي ونه مني د لبنان کابینې د شورو یې چهارشنبه پورس په پلازمین بیروت کې د دوه اونیو بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوسټ یې امر کړی چې ټول هغه کسان کوربند کړي چې د چاودیدونکو توکو په زیرمه کولو کې ښکیل دي د ښار سمندري بندر ته چیرمه د دغو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې شاوخوا ټولې ودانۍ ویجاړې شوې لږ تر لږه 115 کسان پکې وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي د بیروت والی ویلی د دغه چودنې لامل تر 300,000 زیات خلک به کور شوي دي د چودنې بشپړ سبب نه دی څرګند خو د لبنان چارواکو ویلی چې په دغه ځای کې د تیرو شپږو کالو راهیسې په ټنونو امونیم نایټریټ زیرمه شوی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی د ایران او چین په اړیکو کې ژورتیا به د منځنی ختیځ سیمه له بې ثباتۍ سره مخ کړي سیړونکو وای د تبا قتل کیږي چې بیجینګ به له تهران سره ملګرتیا تر کومه بریده پالي ځکه له ایران سره اړیکو د ټینګېدو په ترڅ کې به له امریکا سره تاریخوالې نور هم زیات شي مایک پمپیو وویل ایران پر ریاستي کچا په نړۍ کې د ترهګرۍ مرسته کوونکې تر ټولو ستر هیواد دی او د چین وسلو سوداګرۍ او پیسو ته د ایران لاسرسی به سیمته ګواښونه نور هم زیات کړي او وروسته خبر ده چې په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 13.8 او د مړو شمیر له 8,00,000 څخه زیات شوی دی په امریکا کې پرې دخته کسانو شمیر نږدې 5,000,000 او د مړو شمیر له 1,00,000 څخه وخته دی تر امریکا وروسته په کورونا زیات ځپل شوي هیوادونه برازیل هندوستان او روسیا دي چې په ترتیب سره په کې شپږ نوي زره څلوېښت زره او څوارلس زره کسان مړه شوي دي د یو بل خبر له مخې بلجیم د شروع چهارشنبه پورس خبرداری ورکړی چې کووډ 19 په دغه هیواد کې په چټکۍ سره خپریږي او په تېره میاشت کې په روغتونونو کې د داخل شویو کسانو شمیر دوه چنده زیات شوی دی. په بلجیم کې تر اوسه پورې ټول ټال څه باندې 10,000 کسان په کورونا اخته او نږدې 10,000 مړه شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د راپورونو پر لور. د پاکستان ستره محکمه یو ځل بیا د قومي احتساب بیرو یا ناب د چارواکو پر کړنو پوښتنه راپورته کړي. بل پلو د مخالفو ګوندونو دریځ دادی چې د حکومت له اړخه ناب د عالی په توګه کاروي او کچيري حکومت خپل رویه بدل نه کړي نو د غیدار نور هم خرابيږي. له اسلام آباد څخه د ډیوی خبريالا رابیا پیر پری نور حال درکوي.
د پاکستان ستري محکمې یو ځل بیا قومي احتساب بیورو نائب د چارواکو پر کارکردګۍ پښتني رابرسیره کړي او ټول هیواد کې تعینات د ډایرکټر جنرال د کچې د نائب د افسرانو د تقرری په اړه تفصيلات غوښتي دي. د جسټس مشیر عالم په مشوره کې دوه غړي زبنچ د قومي احتساب بیورو نائب د چارواکو پرنامه پیسې اخستونکي تورن کس محمد نعیم د ضمانت د درخواست اوریدنې په محل ستر عدالت پښتني رابرسیره کړي چې خپل یو کازی پاتې کېدونکو د نائب چیرمن څنګه د آئین او د قانون په ضد په نائب کې برتۍ کولای شي. کازی فایزي سم خپل په سرګندونو کې پر نائب سختینه وکی کړي او ویلي چې د نائب د افسرانو د نااهلی له سبب خلک په زندانونو کې پراته دي. هیواد په دوو برخو کې ویشل شوی دي. پر چوکۍ ناست هر کس خپل ایجنډا مخ په وړاندې بیایي. جسټس مشیر عالم وویل چې نائب په هر معاملې کې مداخلت کوي. دوی زیاته کړي څو ځله موکا ورکړی سوی ده خو د نائب غیر قانوني فعالیتونه دوام لري. مخالف ګوندونه د نائب پر کارکردګۍ د وړاندې څخه سختې نیوکې کوي او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او پخوانی ګورنر محمد زبیر وایي
نائب بیکیم ا ټول او پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں. حکومت وقت اگر اس کو دبانا چاہتی ہے جس طرح سے دبایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا.
نائب د حکومت یو اعلی جوړ سوی ده. په پاکستان کې ادارې کمزوري وي او واکمن ډلا چې کله فشار اچوي نو خپل د ګټو د پاره کارول کیږي. کچري حکومت خپل رویه کې بدلون را نه وستو نو نائب اداره نور هم خرابې دی. سیم د پخوانی امیر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په وخت کې د بدونوانی ته مخنیوي لپاره جوړیدونکې د نائب د ادارې په اړه جسټس فایزي ساده هم ویلي چې د مارشالله قانون د قانون څخه سرغړونه ده. د مارشالله څخه شدي چې حکومت پرته انګریزانو ته ورکول سیم. د دې څخه وړاندې په تیرو ورځو کې هم استري محکمه د مسلم لیگ نواز ډلی خواجه اسد رفیق او خواجه سلمان رفیق په ضد پیراګان هاوسینګ سوسایټي د مقدمه د پریکړې په محل د نائب قانون د عدل او انصاف په ضد ګرځولې وو او جسټس مقبول باکر ویلي وو اکثره ویل کیږي چې نائب د سیاسي انجینرینګ د پاره کارول کیږي. مخالف ګوندونه هم پر حکومت تور لګوي چې نائب د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. په تیرو ورځو کې د مسلم لیگ نواز ډلی او د پیپلز ګوند له اړخه د نائب د ختمولو غوښتنه هم سوي وي او د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو سرداری یو خبري غونډه سره وینا کی ویلی وو
هم تو کہتے تھے کہ نائب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں. بند کرو نائب کو, تالی دروازہ لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا.
د قومي احتساب بیورو نائب له اړخه دا وخت د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر نواز شریف ته هغه د ورور شهباز شریف پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ته هغه د خور فریال تالپور په شمور یو شمیر مشرانو په ضد مقدمه روان دي یا دوی په زندانونو کې بند دي. بل اړخ ته واکمنډلی خپل وزیر اعظم عمران خان د دفاع وزیر پرویز خټک په شمول پر یو شمیر کسانو د مقدمو په وجود د نائب لاړخه دغه مقدمه د ځنډ ښکار دی. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
خبر په پاتې شخصي پر ځای ټولنې د اگست له 15 څخه د سکولونو پرانستلو اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د مارچ راهیسې ټول تعلیمي ادارې تړلې دي. د اگست پر 15 د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود په اسلام آباد کې په غونډه کې پریکړه کړې چې ټول تعلیمي ادارې د سپتمبر له 15 څخه بیا پرانیزي. په دې اړه نور حال د ډیوی خبریال الیاس خان درکوي.
غونډه د کرونا وایرس په اړه حکومتي شرطونه نه منلو والو تعلیمي ادارو پر ځای کاروایی کول هم منځوري ورکړه، خو بل پلوته د پرایویټ یا شخصي سکولونو سازمان په یو غونډه کې د حکومت نه تعلیمي ادارې د دې میاشتې 15 منټې نه کولو غوښتنه کړې ده. غونډه دا په خپل وینا کې د پرایویټ سکولز فیډریشن صدر کاشف مرزا اووی وفاقی حکومت د ستمبر 15 نیټې نه د سکولونو کولاولو اعلان کړی دی، خو مونږ دوی ته وویل چې د 15 اگست نه د سکولونو دوباره کولاو کړی. د اووی چې کوم سیمو کې د کرونا پیښې زیاتې دي نو مونږ به دې لړکې پوره تاون کوو او دغه سیمو کې به سکولونه نه پرانیزو او د کرونا وبا په اړه پر ځای کړی شوي حکومتي شرطونه به عملي کوو. د دوی وینا وه چې کوم سیمو کې حالات ټیک دي نو هغلته دې ړومبی سکولونه کولاو کړی شي چې دغه رنګ په ملک روانه بې یقیني ختمه شي. بلخوا د شخصي سکولونو یو بل سازمان سکولونه د دې میاشتې 15 منټې نه دوباره کولاولو اعلان کړی دی. د دوی وینا ده چې د سکولونو نور بندول به استادان او نور خلک د سخت ستونزو سره مخامخ کړي. وفاقي وزیر د حالاتو دوباره جایزه اخیستو لپاره په 8 ستمبر د تعلیم صوبایي وزیرانو یو بل غونډه هم را بللې ده. غونډه د یو رنګ تعلیمي نصاب کونسل د فیصلو نه هم خبر کړی شو، په کوم کې چې په اتفاق سره په ګرد هیواد کې یو رنګ تعلیمي نصاب پر ځای کولو، تعلیمي فرق ختمولو او تر 15 جمعه ته پورې صوبو ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکولو چې کومه ماشومانو ته اسانه وي فیصله هم شوې ده. د وفاقي وزیر وینا وه چې د تعلیم وفاقي وزارت او د صوبو مشاورت سره یو ماډل ټیکسټ بک تیاروي کوم بچې ټولې صوبې عملي کوي، خو دې ټیکسټ بک کې صوبو او شخصي تعلیمي ادارو ته د څه بدلون راوستلو اختیار هم ورکړی شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان پولیس وایي هغه څلور ایرانیان چې د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه 12 ورځې مخکې تختول شوی و د دوی په عملیاتو کې خوشې شوې دي. په دې اړه بشپړ راپور د ډی بی له خبریال حمید سمسور څخه وري.
د ضلع چاغي د دالبندین مرستیال کمشنر محمد جاوید ډومکیوی چې دغه ایرانی وګړي د ایران او د پاکستان له سرحدي پولې څخه نږدې د خواش لرو تک څخه تختول شوی و چې 12 ورځې له یغوا کارانو سره کېدلې. د پټو شبکو د معلومات پر بنسټ باندې دا عملیات دوی تر سره کړل. دوی په سارا کې شو او اوس روغ رمټ را خوش کړی دي. د په خبره سیغوا کاران تر عملیاتو لږ سات لمخه د غره په لوري تښتیدلې وو. د دالبندین مرستیال کمشنر محمد جاوید وی
4 بندي وانه سه برامد سیستان بلوچستان خواش کې راشي په وها ایرانی ډیر کې سه هوا کې یها را گیا تا یها پاکستانی کې راوسه.
څلور کسان مشترکه کړی دي. دوی د سیستان بلوچستان اوسیدونکو دي. هلته د ایران له خاورې څخه تښتول شوی وو. په دوی کې فرهاد، نعمت الله، شاکر او ناصر شامل دي. اسیسټنت کمشنر جاوید وی چې د یغوا کارانو له دغ ځای څخه دوی یو ګران بای ګاډي هم ترلاسه کړی دا چې اوس د چاغي د کویک ریسپانس فورس په ولکه کې ده. مرستیال کمشنر پر مخ زیاتوي چې دوی به اوس د قانوني کاروایي ورسته و ایرانی چارواکو ته پلاس ورکوي. په تیر وختو کې هم د پاکستان او د ایران پر سره دی پوله باندې یو شمیر ایرانیان تښتول شوی وو. په 2013 کې د اکتوبر په میاشت کې د ایران د پاوز د خپیه ادارې د افسر په شمول 12 اسکر تښتول شوی وو چې مسولیت یې سنی تندروړل جیش العدل په سر اخستی وو. بیا پاکستانی چارواکو د 2013 په نومبر کې را خوشی کړل. اغه هم د ایران او سرحدي پولیس ته نږدې د پاکستان په خاور کې ترلاسه کړی وو. پاکستان او ایران تر 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. پر دغه پوله باندې د مخادره موادو قاچاقبر د ایران سیستان بلوچستان سنی وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. سیستان بلوچستان د ایران هغه سیمه ده چې دالته اتیا فیصده خلک له سنی مسلک سره اړیکې لري. نور ټول ایران د شیعه مسلک دی. ایران لډیر وختو زخه تور لګوي چې پر دغه سره دی پوله باندې ورپې کې ډلې سي کم عملیات تر سره کوي دوی د پاکستان خاوره کاروي خو پاکستانی چارواکي بیا وی چې اوس پر سره دی پوله باندې دوی په زرګونو امنیت سرتیري ګمارل دي اسلام آباد دا خبره هم کوي چې دوی یو شمیر د ایران مخالفین نیولې دي او بیا یې دوی ته په لاس باندې هم ورکړي دي ایران له پاکستان سره پر سره دی پوله باندې ډیر سپوټه جګ دیوال از غنتار لګولې دي او ځای په ځای باندې کندې هم کښلې دي د څار لپاره خوپیه کیمرې او دوربینونه هم لګولې دي خو د دې باوجود دوی د پاکستان د سره دی پوله له لوري ځان غیر میپوزه ګڼي حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکان وای په صوبه کې د غنمو ضرورت شپږ څلوېښت لکه ټنه دی خو دا وخت صوبه د درویشت لکه ټنه غنمو له کمی سره مخ ده له دې وړاندې د وړو د میلیونو مالکانو د غنمو د برخې د کمی له امله احتجاجونه هم کړي وو پام وکړئ په دې اړه د ډیوی د خبریال ریاض حسین یو راپور ته
د خیبر پختونخوا د پلور ملز اسوسییشن مشر محمد اقبال وایي پټوله صوبه کې مجموعي د غنمو ضرورت شپږ څلوېښت لکه ټنه دي او دا وخت صوبه د درش لکه ټنه غنمو کمی سره مخ ده د دې وړاندې د صوبې د وړو د میلیونو مالکانو د غنمو د کوټې د کمی په وجه احتجاجونه هم کړي وو خو بیا د سازمان مشر زیاتوي چې د صوبایي حکومت لخوا تر ډېره حده پورې د هغوی ستونزو ته پام شوی
زمون صبح کې خپل غنم شي کنه مشکلات په زمون نه راځي ان شاء الله د حکومت چې کوم غنم دي لکه څه صداي غنم چې کوم نه راکړي دا نه خو هغه څه څه په ریټ په بازار کې کا چې څه کوم دی ته ورځي ان شاء الله تاسو به ولې ملاويږي
خپل اړخته په صبح کې نن بیان وایي د وړو د 15 اتیا کیلوګرام بورې بیا شپږ زر روپې تر رسیدلې ده او د حکومت لخوا د یو سل 50 ګرامو ډوډۍ په 15 روپې د خرڅولو اجازه نه ورکول کیږي په مرکزی خار پیښور کې د نن بیان مرستيال مشر رحمان الله ډیو سره د خبرو په محل وایي حکومت د هغوی ګنډش مرغړی هم گرفتار کړی دي او که د حکومت لخوا د هغوی مشکل ته پام ونه کړی شو نو هغوی به په صبح کې هړتال وکړي د خیبر پختونخوا په پارلیمان کې هم د صوبې دننه د وړو په زیاتو بیو تود بحث شوی وو د نهې په ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی صوبایي اسمبلی ته په خپل وینا کې د غنمو او وړو په زیاتو بیو د تشویش څرګندونه کړې وه د خیبر پختونخوا د خوراک صوبایي وزیر قلندر لودی سره مو چې کله رابطه وکړه نو ډیوه ته وویل شو چې هغوی د مصروفیاتو له امله نشي کولی چې خبرې وکړي د انګریزي ژبې ورځپاڼه پاکستان ټوډې د صوبایي وزیر په حواله وایي په صوبه کې د غنمو او وړو هیڅ بحران نشته دوی وایي چې په صوبه کې دا وخت 1,15,000 ټنه د غنمو ذخیره موجود ده او صوبایي حکومت هڅه کوي چې د پاسکو په ذریعه 3,00,000 میټریک ټنه نور غنم واخلي تیر ورځ د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د جون د میاشتې په پرتله په جولای کې غنم 38% ګران شوي دي او ځایي اوسیدونکي وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې د 40 کیلوګرامه وړو بیا د 1,200 نه تر 1,400 روپۍ پورې رسیدلې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
کو د وایس اف امریکا ڈیوا ده په نړیوالو راپورونو کې واوري چې د لبنان کابینې د شروع یا چهارشنبه پورس په پلازمینې بیروت کې د دوه اونیو بیړنۍ حالت اعلان کړی او په وسته امر کړی چې ټول هغه کسان قربان کړي چې د چاودیدونکو توکو په زیرمه کولو کې ښکیل دي د خار سمندري بندر ته څیرمه د دغو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې شاوخوا ټولې ودانۍ ویجاړې شوې لږ تر لږه 115 کسان پکې وژل شوي او تر 15,000 زیات نور ژوبل شوي دي په دې اړه نور حال سموکله همکار بارکوال میاخیل څخه وری
د لبنان په پایتخت بیروت کې د وړمې ورځې په زورورو چاودنو کې د زرګونو کسانو مرګ ژوبلې د ټول نړۍ توجه ور اړولې او پر دغه چاودنو یې خواشینی څرګند کړې. خو کوي خواته تر اوسه چا زمواري پر غاړه نه داخسته، بلې خواته داسې ګنګوسي هم دي چې کېدای شي په دغه چاودنو کې شیعه وسلواله ډله حزب الله لاس ولري. د لبنان حکومتي کابینه د شورو یا چهارشنبه په ورځ په بیروت کې د دوه اونیو لپاره بیړنۍ حالت او درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی او پوځ ته امر کړی هغه ټول خلک په کورونو کې بند وساتي چې په دې خنړۍ چاودنه کې لاس لري. د امریکا په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو پر دې خنړۍ پیښه خواشینی څرګنده کړي او د لبنان حکومت ته له دې تباهۍ د راوتلو لپاره د مرستې وړاندیز کړي. خو تر اوسه د نړۍ کوم هیواد په څرګنده دا نه دی ویلي چې آیا دا یو برید و او که هسې یوه پیښه وه. د بیروت په سمندري بندر کې د چاودنو اصل سبب تر اوسه نه دی څرګند، خو لبناني چارواکي اندېښنه څرګندوي چې هلته په یوه ګودام کې 2500 ټنه امونیم نایټر چاودیدونکي مواد له اوو کلونو راهیسې پراته وو او وایي کېدای سي هلته لومړۍ چاودنه سوي وي. په دې چاودنه کې د خلکو د ژغورنې کار لا هم روان دی چې د بیروت د روغتیا د وزیر حماد حسن په وینا تر اوسه پکې د 115 تنو مړینه تایید سوي او شاوخوا 15000 تنه پکې ټپیان سوي دي. د چاودنې د ځای خبر سوي عکسونه، ویډیوګانې او رپورټونه وایي چاودنو نه یوازې د بندر شاوخوا سیمه بلکې په 2 کیلومټري کې د بیروت ښار نورو سیمو ته هم زشته زیات تاوان رسولی او شمیره کورونه، دفترونه او ودانه تباه کړي او سلګونه موټر، بسونه او نور وسایل یې ویجاړ کړي دي. ریډ کراس یا سره صلیب نړیوال مرستندوی ادارې په یو بیان کې ویلي د بیروت په شاوخوا سیمو کې د ژغورنې او پلټنې کارونه روان دي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې کېدای شي مړي او ټپیان لا هم تر خاورو خځلو لاندې وي. د دې ترڅنګ عام خلک هم په خپلو ورکو خلکو پسې په خپلو نړېدلو کورونو، دفترونو او روغتونونو کې پلټنه کوي. د بیروت گورنر مروان عبود د چاودنو له کبله دی خنړی حالت ته اخر زمانہ ویلی او وای چې د یو اندازې لمخې 300,000 کسانې به کور کړی دي. بل لورته په بیروت کې د امریکای سفارت پر خپل خلکو ټینګار کړی چې په خپل کورونه کې پاتسي، ځکه چې وای له چاودنو د زهرجنو گیسونو د خبرېدو خبرون هم ورکړل شوی او وای دا به نور خلکو ته هم تاوان ورسوي. ملګرو ملتونو هم پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړي او وای د لبنان له خلکو سره به په دې بد حالت کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د امن ځواک ویلی په چاودنه کې د دوی وکشته ته هم ځان رسیدلی چې پر بندر ولاړ و او وای په هغه کې د دوی ځینې کسان هم ټپیان شوي دي. د چاودنې له کبله د بیروت ښار روغتونونو ته هم ځان رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پایتخت درې روغتونونه ډیر زیات تباه شوي او له کار لوېدلې دي، خو وایي دوه نور روغتونونه هم په برسېرنه توګه فعال دي. د لبنان د کستم دفتر مشر بدری دهر الجزیره ته ویلي اداره د بندر په ګودام کې د چاودیدونکو موادو امونیم نایټریټ د خوندي کولو زمواره نه ده. خو بل لورته د لبنان ولسمشر مشل ایون د هیواد دفاعي شورا ته د چاودنو د پلټنې امر کړی او ویلي دي چې زموارو کسانو ته به سخت سزا ورکول کیږي. صدر مشل ایون ویلي دا خبره هیڅ کله ورته د منلو وړ نه ده چې 2500 ټنه امونیم نایټریټ چاودیدونکو مواد دي لکه خوندې او امنیتي نظام پرته ل شپږو کلونو د بندر په ګودام کې پراته وي چې د زرګونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کړ. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ورجینیا.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلې. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او دا مطلب یې ترې چمتو کړی دی.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د چین د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په یوغور او د نورو نسلونو په مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په حق لا د برتانیې د نامتو خبریال د اوون بینټ جونز یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی دورنګي. اوون بینټ جونز دان کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د امریکې لخوا په یوغور مسلمانانو د چین د ظلمونو په سر د چین د کمیونیست پارټۍ په نامتو مشرانو د اقتصادي بندیزونو لګیدل د پاکستان دپاره د شرم خبره ده. اوس دا خبره ښه ډاډه کېدای شي چې په چین کې د مسلمانانو د حقونو په مرسته کې د صدر ټرمپ حکومت د ټولو نه وړاندې دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې چین په یو غورو او کازک نسلا او نور مسلمانانو باندې دا وخت کم ظلمونه راټیټ کړی دي په دې امریکا خاموشه نشي پاتې کېدی. مایک پومپیو خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې چین په سینکیان کې د یو غور او د نور نسلونو مسلمانانو نه په کارخانو کې جبري مشقت اخلي، په لوی شمیر کې یک طرفه تور بندیوان ساتلي دي، د مسلمانانو د آبادۍ ختمولو لپاره په مسلمانانو باندې د بچو نر او بندیزونه لګولي دي، د مسلمانانو د ثقافت بدرنګ کولو اقدامات کوي او مسلمانان په زبردستۍ سره په مسلمانۍ باندې د عمل کولو نه بندي. په سینکیان کې چې مسلمانانو سره د چین دراسه سزور ظلم کیږي دینه ټول دنیا خبر ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په دې معامله د تبصری کولو وینا وشوه نو عمران خان د دې هر څه نه لا علمي ښکاره کا. ډان وکي چې د عمران خان په دې الفاظو یو غور مسلمانانو باندې روان ظلمونه نه پټیږي، بلکې نن ورځ په دنیا کې هر چاته خصوصا غربي ملکونو ته ښه معلومه ده چې د سینکیان مسلمانانو سره کومه لوبه روانه ده. مضمون لیکي چې د غربي ملکونو صحافیانو د ډېر شواخونو نه پس د سر دوباره تعلیم په نوم جوړ کیمپونو کې د بندیوان پرتو یو غور مسلمانانو په حق مکمل تفصیلات را جمع کړي دي. په کیمپونو کې پرتو یو غور مسلمانانو کې زیاتو باندې د سجرایمو تورونه نه دي لګولې شوي، خو د میډیا په خبرونو کې ویل کیږي چې په کیمپونو کې بندیوان پراته خلک د دنیا په شپږویشتو او ملکونو کې خلکو سره په رابطو کولو نیولې شوي دي چې د چین کې نه ډېره ویره کیږي. په دې شپږویشتو ملکونو کې افغانستان او ترکیې هم شامل دي. دین علاوه دا خلک د سینکیان دننه د مانځه لپاره جمعتونو ته ځي. د دې دا عمل هم د چین د کمیونیست حکومت د ویرې باعث جوړ شوی دی. په خبرونو کې دا هم ویلې شوي دي چې بندیوان ساتلی شوي خلک د دریو نه د زیاتو بچو په راوړو او په خپلو ټکس میسیجونو کې د قرآني آیاتو یو بل ته په لیږلو رالیږلو هم د چین د کمیونیست پارټۍ د واکدارانو د سترګو ازغي دي. لنډه دا چې د یو غور مسلمانانو اکی یو جرم دا دی چې دوی مسلمانان دي. ډانګ خپل مضمون کې لیکي چې دا فرص ډیر اوږد دی، هغه یو غور مسلمانان جلا وطن کولی شي چې په اسلامي ملکونو کې د مطبوعاتو خورولو کوشش کوي، ان تر دې چې د قرآن پاک نسخې سوزولی شي چې دا شان دوی تلاوت ونه کړی شي.
ترنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
مشرقي استاد افاره د امریکای د نړیوالې ترقۍ د اداري یو ایس ایډ نائب منتظم مایکل هاروی ویلی دی دا ډیره د افسوس خبره ده چې سیاستدانان د خپلو سیاسي غرضونو وستو د افاره خلکو کې نفاق او انتشار پیدا کوي. اغری هاروی وی دا ډیر لوی ظلم دی چې سیاستدانان د خلکو په خپلو کې د جنگولو د افاره د دوی د عقیدو غلط استعمال کوي، دا که دولت اسلامیه کوي یا که په ایران کې قائم حکومت خو ښه کار نه دی. نائب منتظم هاروی خپله یو اوسنۍ مرکه کې ویلي دي چې دا قسمه یو منافرت مشرق وسطا سیمه کې د سنی او د شیعه په نوم راپورته کړی شوی دی، د کوم نه چې په سیمه کې لوی فساد په خورېدو دی. دویم ظلم په مذهبي کم شمیره فرقو کې دونکي ظلمونه دي. د زیاته کا چې د موجوده صدای د غم لړلو واقعیو ځنی یو واقعیا په شام او قطبی عراق کې په عیسایانو او یزیدیانو کم شمیره مذهبي فرقو باندې د دولت اسلامي ظلمونه دي. نائب منتظم هاروی زیاته کا چې مونږ له دې قسمه واقعاتو باندې سترګې پټول پکار نه دي، ځکه چې د دې سیمې خلک هم دا نه خوښوي. د زیاته کا چې مونږ په دې لړ کې زړه پورې دا کار کولی شو چې د شام په سرحدي سیمو کې یزیدیان خپل سنی ګاونډیانو سره په روغه ساده کینو او په عراق کې د عیسایانو خپل مسلمانانو ګاونډیانو سره د دوی ګوانګیری جوړ کړو. نائب منتظم هاروی دا خبره په ګوته کړه چې دې کار له د یو ایس ایډ امداد زبانی جمع خرچ نه دی، بلکې عملی طور موجود دی. مونږ په ډیره چټکتیا سره د سکولونو سر دوباره تعمیر، د ښاریو د بیا آبادولو، د جنگ د لاسه د ړنګو ودانو د ملبو صفا کولو او د اوبو او د بجلی د نظام د بحال کولو کار ته لاس اچولی دی چې دا شان عیسایان او یزیدیان خپلو کورونو ته ستانه شي. خدا هر سه روایتی کشالی ندی، اصلی کار د یزیدی فرقه او د عیسایانو خپل مسلمانانو گاونډیانو سره پروغه ساده د جنتی رول یقیني کول دی. دوی مونږ خپل زیات وخت دې کار ته وستې دی چې دا دواړه کم شمیره مذهبي فرقې د خپل تاریخ د دې غم لړلي تیارو نه راوځي او په شریکه ژوند تیرولو کې د وړاندې تک دپاره په یو اتفاق یو بل له لاسونه ورکي. خاغری هاروی دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې مونږ ته دا معلومه شوې ده چې نفاق پیدا کولو واره د شمار خلک دي، هر کله چې په شریکه او اتفاق سره د ژوند تیرولو د سوچ خلک زیات دي، دې خلکو له د خپلې خبرې د کولو زړه او حوصله ورکول به مونږ له د نور وړاندې تک دپاره د خپل وخت او توانایۍ نه د کار اخیستو موقع راکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.